سلور بجی شوی احمد چی بریم دازه دیر رو دری ساد پخ پراونه که ستاس و کوربه السلام علیکم تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری د ناتو دفاع وزیران او شریکان هم دا شیبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه بحثونه لري. وړاندې بروکسل ته ورسو او د دې غونډې له پریکړو مو خبرو. دا به هم واوري چې د داعش په لسګونو سرتیري ماشومان او میرمنې په ننګرهار کې د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي، په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د ناتو سرمنشي وی د افغان پوځیانو د ملاتړ پروسه به دوام کوي. په ننګرهار کې په یوه ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې یو قاضي په توقیف کې د بشري حقونو د تبعید سوی فعال ګلالي اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ. د ناتو تړون او شریکانو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا او د سولې د پروسې په اړه بحث کوي. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ نن د دې غونډې په پیل کې خبریالانو ته وویل چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ دوام کوي.
NATO has supported the US-led peace talks.
ناتو د متحدو ایالاتونو په رهبری د سولې د خبرو ملاتړ کړی او د دغه خبرو د بیا پیل په صورت کې هرکلی کوي. خو طالبان باید واقعیا نرمشت وشي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره واقعي اراده وشي.
د امریکا او طالبانو استازي په قطر کې د خبرو تر نهو پړاوونو وروسته د سولې د یوې موافقې لاسلیک ته نږدې سوي وو. خو په کابل کې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو تر حملې وروسته چې پکې یو امریکایي سرتیری او یو لس نور کسان وژل سول، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه خبرې لغوه اعلان کړلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روان اونۍ خپل تازه سفر له بروکسل څخه پیل کړ. زلمی خلیلزاد نن د روسیې، چین او پاکستان له استازو سره په مسکو کې خبرې کوي. د دوی په بکتنې کې به په افغانستان کې سولې د ټینګښت پر لارو چارو بحث کیږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یوه ځانمرګې حمله کې د ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د والي ویان عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته وویل چې حمله نن ماپښین د 02 قطعې پر ځواکونو شوې ده.
شاوخوا 2 بجې د جلال آباد خرڅ لرمې نهیاړ ور بیزیک ملاتی سیمه کې د 02 ځواکونو پر کاروان ځانمرګ تورستي برید شوی دی. متاسفانه په دې پیښه کې د ماشومانو په ګډون 2 ملکیان شهیدان شوي دي، 11 نور ټپیان دي. همداراز په پیښه کې د 02 ځواکونو 3 منصبین شهیدان شوي دي او 6 نور ټپیان دي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په سرپل ولایت کې د ملي اردو یو قمندان د یو بل سرتیري په ډزو وژل شوی دی. د 209 شاهین قل اردو ویان محمد انیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو د دریم کنډک د ساقلیه ټولي پر قمندان تورن حشمت الله دغه حمله تیره شپه شوې ده.
تورن
حشمت الله قماندان ټولۍ تکنیک کنډک له بده مرغه د دریم کنډک د ثقیلی ټولۍ قماندان تورن حشمت الله تیر شپه د سید موسی پنوم د خپل یو بریدمل پډاسو شهید شوی دی. زما د معلوماتو له مخې دا کومه سیاسي یا نفوذي قضیه نه و، یوازې د بریدمل رواني تعادل نه درلود.
شغل رضایی وی چې حمله کوونکی نیول سوی او د دې قضیه په اړه ورڅخه پښتني ګرویژنې روان دي. په پاکستان کې به قضیه په توقیف کې د بشري حقوقو د تبعید سوی فعال ګلالي اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ. محمد اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ د پلوي له کابله محاکمې ته انتظار دی. دغه غورزنګ په پاکستان کې د پښتون د مدني حقوقو لپاره مبارزه کوي. د محمد اسماعیل مدافع وکیل شهاب الدین خټک نن ازادي راډیو ته ویل چې موکل د پېښور علي محکمې ته راوستل سوی وو. په دې محکمې کې قاضي امر وکړ چې محمد اسماعیل د تر محاکمې دوی اونۍ پورې په توقیف کې وساتل سي. خټک زیاته کړي چې دای به د خپل موکل لپاره د ضمانت غوښتنه وکړي. محمد اسماعیل چې د پانتون استاد د خپل میرمن سره یو ځای په وار وار پولیس او استخباراتي چارواکي په ځورونه تورن کړي دي. د هغه لور ګلالۍ اسماعیل د روان میلادي کال په لومړیو کې د امنیتي ادارو د ځورونې له بیرې د امریکا متحده ایالاتونو ته وتښتېده. ګلالۍ اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پي ټي ایم له ملاتړو څخه ده چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ پر پوځي عملیاتو انتقادونه کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي. دغه ادارې په عین حال کې له تهران څخه غوښتي چې د بدن د غړو د پرې کولو په ګډون د جسمي مجازاتو هره بڼه لغوه کړي. په لندن کې ډیره د بشري حقوقو دغه څارونکو ډلې پرون پنځشنبه په ویلامه کې دا غوښتنه مطرح کړې ده. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې د غلا په تور یې د یوه زندانی لاس غوڅ کړی دی. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال مدیر صالح اجازي ویلي د دغسې ظالمانه مجازاتو په عملي کولو سره ایراني چارواکو شکنجه ترسره کړې چې د نړیوال قانون له مخې یو جرم ګڼل کیږي. راپورونه وی دیرق پولیسو پلازمینه بغداد کې د مظاهره چانو د تیتو پر کول لپاره وشکې بهون کې غاز او رابړی مرمۍ وکړولې. د بد اصل کې د چې د دروي اونۍ تر ځند ورسته دولت ضد مظاهره په دغه هواد کې بیرته پیل سی وی دي. مظاهره چان نن د بغداد او د جنوب د نورو شهرونو لار کوڅو ته راغوند سول. د اساسي خدماتو پر کموالی، اداري فساد او بیکاری اعتراض څرګند کړ. د مظاهره چان په منځ کې ځینې د بغداد په تحریر میدان کې شپه په خیمه کې اتیرا کړه. دوی د زرغونی ساحه پر لوري لاریون وکړ. په دې ساحه کې چکلک امنیتي تدابیر نیول سوي، دولتي ودانۍ او سفارتونه پراته دي او امنیتي ځواکونو د مظاهره چانو د داخلېدو مخه ونیوله. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې پولیسو هوایي ډزې هم کړې دي. د فرانسې خبري اژانس په حواله د عراق د بشري حقونو کمیسیون ویلي چې لږ تر لږه دوه مظاهره چان د وشکې بهون کې ګاز د شیندلو پر مهال د ټاپونو له کبله مړ سوي دي. د دې ادارې په خبره نږدې سل تنه نورو ټپیان سوي دي. بلخوا رویټرز اژانس د روغتیایي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د وشکې بهون کې ګاز د چاودنې په نتیجه کې شل تنه ټپیان په روغتون کې بستر سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ناټو دفاع وزیران او شریکان په بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه لري. وړاندې بروکسل ته ورځو. په ننګرهار کې د داعش د غړیو د هغوی د میرمنو او لسکونو ماشومانو د تسلیمي په اړه به واوري او په ورته وخت کې مو د داعش په ارتباط د پوځي چارو کارپو جنرال امرخیل ژخوالی
چې همدا اوس مخه ونه نیول شي، همدا اوس د دې مقابل کې تشکیلي عملیات په ټول افغانستان کې شروع نه شي، زه فکر کوم مشکل دی. تسلیم ډېر زیات دی.
په کندهار کې مو د انارو د حاصلاتو او صادراتو له ستونزو خبرو.
پاکستان ټیکس پر بالا بوتکی په خو به تیا ونیوي اوس 1500 کلداري پرې وکړي باندې د ټیکس باندې.
په خوست کې د قضایي چارو 15 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید.
د حقوقو بحث چې ډېر مهم دی د ښځو لپاره، د دې لپاره چې باید هر څوک د چا حق وپیژني.
د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس مهم راښخولی.
د ورزشي خبريالانو مینوال ډېر زیات دي، ځکه دوی خلکو ته هیله مندي ورکوي، خوښي ورکوي او زموږ خلک دې ته زیات ضرورت لري.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن په بلجیم کې د افغانستان په اړه خبري روانې دي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزیر سرپرست اسد الله خالد او د ناتو د شریکانو دفاع وزیرانو هم برخه اخیستې ده. زما همکار مصطفی صدیقی له پلازمین بروکسل څخه د ناتو له مرکزی دفتر په ټلیفون را سره د صدیقی صاحب، تر اوسه د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې ناتو څه ژمنه کړې ده؟
ناتو وای په افغانستان کې بخپل هغه ماموریت چې د افغان ځواکونو روزنه او سلام مشوره ده دوام ورکوي. شپږ صاحب د قاتم لاټړ په نوم د ماموریت د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل شوې ده. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ شبي مخ کې نن دلته په بروکسل کې وویل
NATO has supported the US-led peace talks.
ناتو د متحدو ایالاتونو په رهبری د سولې د خبرو ملاتړ کړی او د دغه خبرو د بیا پیل په صورت کې هرکلی کوي. خو طالبان باید واقعیا نرمشت وشي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره واقعي اراده وشي.
بله
ناتو بله
بله مهرباني ادامه ورکړئ.
شبر صاحب ناتو ویلی چې افغان ځواکونه به تر 2023 میلادي کال پورې تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښتونه به په کلنۍ توګه شاوخوا 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې ډېره برخه د امریکا متحده ایالات برابروي.
بلې سریقي صاحب، که د سولې مسلې ته راشو، د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دفاع وزیرانو تر دې دوه ورځنۍ غونډې مخکې ویلي وو چې د ناټو حضور په افغانستان کې سولې ته لار هواروي. په دې اړه په غونډه کې نن نور توضیحات ورکړل شوي.
او هغه نن وویل چې امکان وي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي، نو د ناتو به د دغه بهیر هرکلی کوي. هغه وویل چې طالبان باید پوشي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای، هغوی باید د خبرو میز ته راشي. خو پویګو چې طالبان او پرله پسې ټینګار کړی چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي.
بله، او نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د داعش حضور ته تل اندیشنه ښکاره کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې دا مسله یاد شوه.
بله، د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم ویلي دی چې دوی به اجازه ورنکړي چې داعش ډله په افغانستان کې خپل خلافت جوړ کړي. ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې نړیوال ټولنه به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدل شي.
مصطفی صدیقی مننه د ازادي راډیو خبريال بروکسل له تاسو سره وو. لا یو خبرتي او روسته به واوري چې د داعش پولیسکونو کسان چې په هغه کې شزه او ماشومان هم شامل دي په ننګرهار کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي دي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ننګرهار چارواکو د داعش یو شمیر وسلوال چې له لسکونو شزو او ماشومانو سره ملي امنیت ته تسلیم شوي دي رسنیو ته ښکاره کړل. له جلال آباد باز محمد عابد راپور لري.
د ننګرهار چارواکو په ملي امنیت ریاست کې هغه داعش وسلوال رسنیو ته وښودل چې له خپلو کورنیو سره د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي ول. په دې موقع د ننګرهار والي شاه محمود میخیل رسنیو ته وویل په تسلیم شوو داعش وسلوالو کې څو تنه او د هغوی میرمنې له بهرنیو هیوادونو پورې تعلق لري. نوموړی وایي
څلېرویشت کسه چې دي کې اتلس د داعش غړي دي او شپک طالبان دی د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوی دی او دی وسره کورنۍ هم چې اتلس خزه د دایشانو دی چې د کې درې خزه بهرنۍ دی درې کسه د دایش غړي چکم یو دی د اردن دی او 15 دش ماشومان هم دی سره دی.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس نظر علي واحدی وویل د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر لپسې عملیاتو او شدید گزارونو دایش وسلوال مجبور کړل چې لسیمه وتختی او یا هم دولت ته تسلیم شي.
موږ دغه عملیاتونه اوایي ضربې د دې باعث ولې چې دوی په چراغامه ملاقات سلیمان خیل او تنګي وزیر باغدره مامند بندر د ټولو دوی لکړه. دوی چې زوس په قسمی ډول باندې درته هم چاغه حالت ته فرار کړي او ډیر واړه ګروپونه سبب نور هم او تور وز نور ټول تسلیمیږي. یعنی د خارجانو تسلیمول ساده خبره نه ده. دا د معنی لري چې داعش په ننګرهار کې نور د پای ټکی کښښودل شوی دی.
تسلیم شوی وسلوال خو خپل چې مخالفت یې لاس واخیست او له دولت سره یو ځای شول. دوه تنوی رسنیو ته وویل
نو ورس پورس چې مونږ کتل عوام کم چې ځای خلک و غیره کوزیدل کورونه ته ټول ونی ول زمکه ته ټول قبض کړي مالونه ته ونی ول او چې څوک به د کلی نه وته بس چور به ورګاټ کوي دا غنیمت دی. به دا غیر روس ته د کفر پاتې ول غوري
لکه خپل زمو ساهینه چې څوک بهر هغه عوام او هغه هر څوک مخ خپل فلارته مرته ویل مخ خپل ورته لور ورته مرته ته هر چته ما مرته ته سو جو موږ لمغه چې دا بنګ مری خپل رور ول خپل فلار ول خپل کلی ول خپل غنان
د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې د هسکې مینې په وغوز او د چین ولسوالۍ د مامند او پیخي سیمو په یوه یوه برخه کې لا هم داعش وسلوال شته خو زیاتوي چې د ولسمشر د حکم په اساس دوی ژمن دي چې یادې سیمې هم له داعش وسلوالو څخه ډیر ژر پاکې کړي.
افغان حکومت اندېښنه ښیي چې داعش د نورو هیوادو د وسلوالو د جذب لپاره هڅې کوي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا دا اندېښنه لري چې کېدای شي داعش په افغانستان کې په یو ستر خطر بدل شي که مخه سمه ونه نیول شي. له کابله امید زهیر مل راپور لري.
که څه هم وړاندې د افغانستان حکومت په ځلونو ویلي داعش ډله یو لوی خطر نه دی، خو ښکاري چې دې ډلې وروستیو کې له نورو هیوادونو د وسلوالو د جلب و جذب لپاره ځان ته لار پرانستې ده. تازه د مالدیف پولیس ویلي د داعش خراسان ډلې د جلب و جذب هغه مسؤلین نیولې چې خلک به د جګړې لپاره افغانستان او سوریه ته استول. د فرانسې خبری اژانس لیکي دغه کس محمد امین نومیږي او 15 کلن دی. امریکا محمد امین د داعش د جلب و جذب مسؤول بلل او د نړیوال ترهګر په توګه پیژندلو سربیره ویلي هغه په پاکستان او افغانستان کې فعال و. اوس د افغانستان حکومت وایي داعش ډله د ستراتیژیک مشکل په توګه د مطرح کېدو په حال کې ده. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل ازادي رادیو ته وویل داعش بهرنی سرچینه لري او هغه وسلوالې چې د افغانستان دننه جګړه کوي بهرنیان دي.
ویره دې شته چې داعش په یو ستراتیژیک مشکل باندې بدل شي په افغانستان کې. د اوس لپاره یو تاکتیکی مشکل ده. قوي اقدامات سوي دي او دا ډله جدن ځپل سوي چې دوی د خارجي لینکونو او تړاوونو په اړه اندېښنې شته.
د ملي امنیت شورا وایي د دوی د معلوماتو لمخې له 2500 تر 3000 داعش وسلوال په افغانستان کې جګړه کوي، خو د دوی پر ضد یې سخت عملیات کړي او لا هم دوام لري. یو شمیر شنون کې وایي معلومات ښیي چې افغانستان ته د داعش په ډله کې د بهرنیو وسلوالو جلب و جذب زیات شوی دی. متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کړه ده چې په افغانستان کې داعش ډله له خپل مرکزي کړۍ سره اړیکه لري.
دا په هر ځای کې کېدای شي چې پیدا شي او دا اشخاص او افراد هم ډېر لري، کم نه دي. که څوک وایي چې دې اشخاص او افراد کم دي، دا غلطه خبر ده. تعداد یې ډېر زیات دی. که همدا اوس مخه ونه نیول شي، همدا اوس د دې مقابل کې تصفیوي عملیات په ټول افغانستان کې شروع نه شي، زه فکر کوم مشکل به بس ډېر زیات وي.
د دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ هم د پنجشنبې په ورځ وویل دوی به اجازه ورنکړي چې داعش ډله په افغانستان کې خپل اعلان کړی خلافت جوړ کړي. ښاغلی سټولتنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل نړیواله ټولنه به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې ناروغیو د انارو په حاصلاتو ناوړه اغیز کړی دی. د انارو د باغونو سشتنان وایي که څه هم تیر کال وچکالي وه، خو د انارو حاصلات او کیفیت ښه و، خو سږ کال د انارو کیفیت د نورو کلونو په پرتله څو برابره خراب دی. بلخوا د کندهار د کرنې ریاست هم د باغ لرونکو ستونزې مني، خو وایي سږ کال په دغه ولایت کې په مجموع کې د انارو حاصلات 40% زیات شوي دي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د انارو د باغ په یو خوا کې یو ډله کارګر د انارو په شکولو او ټولولو بوخت دي. د باغ په منځ کې بل ډله کارګر ناست دي او انار په کریټونو کې بسته‌بندي کوي. د انارو دغه باغ د 55 کلن جانان مامادی نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې د پیدا سو ناروغو شپېته د انارو د مچاو د سور میاشتې د یخلامله د انارو کیفیت سره ښکال ډیر خراب دي. هغه خپل باغ د مثال په توګه یادوي. اوای تیر کال په 300,000 افغانیو اجاره ورکړی وو، خو سږ کال په 300,000 افغانۍ ورکړ.
اس کال دا واستن زلری شوتلری وروسلری او یو مخ مناګرد داس چې میدادی پرچل دي د خاصه شوتیه په خاطر چې خالي شوتای کله د مثال دلته بازار نه لري، چې اوس موږ بازار ته ورو هغه چې راپورته کی هغه پغه داسې باغوالي چې هغه ګرسره د د باغ په سیم نه جوړ په موږ باندې معنا د کارګر وو مزدوران په ارم سوداګر باندې 200 300 500 کاسه شپته کاسه بیا کاسه په ار سړی باندې کارګر پسې دي مزدوري غواړي خواري غواړي. اوس موږ انار ټول دا ستونزې لري. ګوره دا انار دی دا شوتی دی. ګوره دا اوس چې موږ بازار ته ورو اس مارکیټ نه لري، یعنی په خپل سرم نه خرڅیږي.
دا یوازې جانان ماما نه دي چې لدی ستونزې سره مخ دي، بلکې د ارغنداب ولسوالۍ ټول باغ لرونکي لدی ستونزې کړيږي. یو بل باغ لرونکي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل چې په باغونو کې د امراضو ترڅنګ د پاکستان هیواد لخوا پر انارو لوړ ټیکس په ستونزو کې اچولي. دی وایي په باغونو کې د پیدا سوو ناروغیو او د پاکستان لخوا پر حاصلاتو د لوړ ټیکس له امله پیداوار د مارکیټ سیالي نسي کولای.
اول سر یې خوني کاوه انارو شفته وکړه په کول په وخت کې هغه اول ګولې ټوله شوتیه په ورجاوه. دوم ګول چې وکړي د دوم ګول سره په انار نو هغه اول ګول نشته، هغه خو غټیږي. د دوم ګول بیا هغه هیڅ نه غټیږي کاوه. دریم ګول دوم ګول انار دی ونیول هغه د خدای پاک طرفه ساده مچ پرالي د مچ دی دا ګوره ګرد مچ ویل دی دا انار دا ګرد د مچ دی دا ورسته پسې شوته دا خړ خړ چې دا بیا د شوتیه تاثیر دی. نو هغه چوي وو شوته وکړه مچ وکړي. درې مرحله هغه دی. یو مرحله دا چې پاکستان ټیکس پر بالا بوتي په خو به تیاو نیوي اوس 1500 کلداري پر یو کریټ باندې د ټیکس باندې
نو خلک څوک ته نظر کولای شي نیرانی ولای شي نو لري په دوره پیڅو پتی په خو پروش کال په دغه شپو کې د خدای تعالی واده نه په ګر ارغنداو کې پلازم په کلی کې نه و پاته سچ کال یې واده نه ولا که خرڅ شوی دی واده نه ډیره ده کلر نه چا ویل چې د پلانې با خر
بلخ د کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای د ارغنداب ولسوالۍ د باغونو د امراض سره سره په دې ولایت کې سشکال د انارو حاصلات د نورو کلونو په پرتله شلسله نه زیاتی د دې ولایت د کرنی رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل د انارو زیات حاصل د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې ترلاسه شوی چې په دې توګه به دوی د سشکال تر پایه یو لک او اتش په تزره میچک چنه انار تر سیمایزو مارکیټونو پورې ورسوي د کرنی رئیس زیاتوي چې وار لمخې د ارغنداب ولسوالۍ د انارو په باغونو کې د پیداسو او آفتونو د مخنیوي لپاره د شپېتې کڅوړې د انارو د مچ دوا او د عامه پوهاوی پروګرامونه عملی کړي خو هغه د ټولو باغلرونکو لپاره بسنه نه کوي
د انارو مچ او د انارو چودنه او شفته دا غدری اومده امراض دی یا فات دی چې په انارو کې ډیر وخت کیږي او زمونږ اکثره بزګر چې دي دینه شکایت کوي د دغه د پاره بیا ډیر مو چې هغه سخترین دی او مشکل جوړوي زمونږ بزګر ته انارو ته هغه د انارو د تاج مچ دی مونږ د هغه د پاره یو کمپاین لرو تقریبا ما په یو لک او 50000 نه زیاتې کاربنی خلتی توزیع کړي بزګرانو ته همدارنګه بازي تلکونم پیرامونی توزیع کړي دي اما گاهیم متور کړي ده خو زه دا وایم چې دا کفایت نه کوي او دا د ټولو بزګرو لپاره مونږ رسیدګیم نشو کولای
کنداری انار چې ځانګړي نړیوال شهرت لري په دې ورستوي کې بنډوال د مارکیټ د پیدا کولو په برخه کې د ستونزو ترڅنګ د سړو خونو د نشټوالي څخه شکایت کوي
په خوست کې د حقوقو او قضا په برخو کې 15 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید دا ورکشاپ د اکشن بی پروس پیل شوی وو او پکې 500 شوز او نارینه وو برخه واخیسته تفصیل له خوست د نجیب الله خیل پر راپور کې
په خوست کې د اړیکو د دفتر په چوکاټ کې عدالت ته د لاسرسي د برنامه مشر بستان ولیزی آزادۍ رادیو ته وویل غواړي د دا ډول برنامو له لارې خلک د قانون او حقوقو مسایلو سره بلد کی هغوی دا پیغامونه خپلو سیمو او کارځایونو ته ولیږدوي او د داسې مواردو د لیدلو په صورت کې چې د قوانینو او بشري حقونو څخه سرغړونه پکې وي د ورتګ او مراجعې لپاره مسؤلې ادارې وپیژني
مثلا ژورنالستان په خپل برخه کې علما کرام په خپل برخه کې قومي مشران په خپل برخه کې پیاندې په خپل برخه کې چې کوم مواد خیسې دي د خلکو سره شریک کړي ترڅو خلک د خپل حقوقو څخه خبر شي او هغه د بشر حقوق چې نقصيږي پرتونکو په غو باندې پېښې وي
د خوځ د عدلی رئیس مولوی برجان هم دا ډول برنامه ګټوري بولی وايي هغه کسان چې قانون سره بلد دي دوی خپل ستونزي اړوند مراجعو سره شریکوي
چاچی هغه او د قانون خبرتیا محسوس کړه هغه دولت د خپل مشکل د حال لپاره خپل عرض وړاندې کوي او څوک چې د قانون خبر نوي هغه کله چې خپل عرض وړاندې کوي هم هغه ته فکر کوي چې زموږ هم مشکل کې خاخېږي
په پښتني ټولنه کې د قانون او شریعت په خوا کې لپخوا خلک په نرخ او رواج هم خپل ځینې حقوقي مسایل حلوي قومي مشر حاجی رسول محمد تنای چې د دې ورکشاپ ګډونوال دی وایي
دا ډیر په زړه پورې دی چې پورا چا یو خپل مشرانو په د قانون په مسایلو نه پوښي یو پریکړه کوو په د قانون سره په کې نه پټا کړ کې نه وینا او دوامه دا چې د عامه خلکو د پاوی د پورا ډیر غل لري ګټ لري
په افغاني ټولنه کې تر ډیره خزي خپل حقونه به برخې پاتې شوې دي د ورکشاپ ګډونوال ارزو وایي
په دې ورکشاپ کې کوم معلومات مونږ ترا کړ شو زموږ لپاره ډیر ګټور وو خو یان دي د حقوق په برخه کې ډیر پاتې دي نو د حقوق برخې د ډیر مهم دی د خزو لپاره د دې لپاره چې باید هر څوک د چا حق وپیژني
د حقوقو د پانزی استاد امیر بهیر لجزای مسایل سره په خوا کې د نورو حقوقي او مدني مسایل سره د خلکو بلد اول هم اړین غني
مونږ یو د فامیل د حقوقو یو قانون لرو ډیر اړین دی چې پیغه کې د مہر د طلاق او د غختنه د کوم نوړ ریوجونه چې دی دا باید لري شي اغه په ارتباط عامه په هواي وشي او بل د میراث په ارتباط نه چې دا ډیر بغرنج مسلې د پخوس کې نه خزه د میراث ورکول کی او نه خزه په خپل هغه جواب قبول چې ارکان د نکاح دي په هغه اساس هم دوی نه ودیږي
کڅه هم په دې ورستیو کې قاضیان او سرانوالان ورسوري تدلی او حالت ابتدایي محاکم فعال کړی دي او په دې توګه قضایي ادارو ته د خلکو لاسرسي ډېر شوی. خلا هم یو شمیر خلک خپل حقوقي مسایل په نرخیانو او جرګمارو حلوي. د جرګمارو او نرخیانو په واسطه حلیدونکي مسلې اجرایوي ضمانت نه لري او په لنجمنو مسلو کې کله ناکله بیا هم د جنجالونو، ستونزو او حتی د قضیې د طرفونو لخوا د شخړو لامل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
په میډیا ما د چوپریار د ولسوالې مربوط یو معلول یې ما کارو کولنځي چارو ریاست نه غواړم چې دا معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال ما ورګډوي په وخت په وخت یو ته والا کوي په خورانو ډیر سختې تکلیفونه تیریږي. د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په غاړه کې به د دو لاسونه پراته وي. د ازادۍ راډیو نه یو نړۍ مننه کوو چې موږ پیغامونه ثبت کوي. امید معلول د چپریار د ولسوالۍ په مخم ښه
زه محمد اکبر د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره په تماس کې یم. زموږ سره ډېر علاقه کې زموږ دغه غوښتنه ده دغه د شهیدانو روحیې راوتلي دي. زه له تر اوسه خپل په کور کې شوې زموږ ته نه توضیح کېږي او ډېر وخت هم کېږي د چا دغه خلکو ته ورکوي چې وایي ستا به یو شی ولري او یا ډېر خپل رشوت یو شی ځینې وخت هغه ته ورکوي چې رشوت ورته درکوي نو څوک ونه لري هغه ته نه ورکوي. دغه زموږ پیغام دې تر چارواکو پورې ورسېږي. زموږ سره ولداسې وسلام
د زابل ولایت مرکز کلات څخه خبر کوم. د خدای په خاطر زموږ ځغ دې ترولو مقامات ته وزیر صاحب داخله پورې ورسېږي. رئیس جمهور پورې یو سرباز یم. زموږ ماشینه په خپل وخت خپل حق او حکم نه راکول کیږي. پرې وایم زه والي کمانډانو امیر مالی سره انشافي تجارت کوي سربازانو فراکو باندې. زموږ ځغ دې تر وزیر صاحب داخله ورسېږي چې مستقبل حق راکړي او مستقبل ماشینه پر وخت حواله. زموږ ماشینه پر وخت نه راکول کیږي چې جنگونه یې مشکلات زخمیان شهیدان
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په کابل کې نن د بایسکل ځغلونی غرنۍ لوبي تر سره شوه. له کابل شریف الله شرافت راپور لري.
د لومړي ځل لپاره د افغانستان د بایسکل ځغلونی د ټیم غړي د کابل په غرونو کې لوبه کوي. د دې لوبي ټول لوبغاړي ناري نه دي. دوی بایسکل ځغلونه کوي تر څو بهرنۍ لوبو ته چمتو شي. د دې لوبي یو تن تنظیم کوونکی او د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ټیم غړي مصطفی رسولی په دې اړه وایي
دری مسابقه بچای هستن که ما اینجا
پدې سیاله کې هغه حرکتان چې تمرینې کړي مسلکی دي لاس ډیر لوبغاړي زموږ هدف دا دی چې لوبغاړي بهرنۍ لوبو ته چمتو شي
و هدف ما یې است بیشتر که ای جوانا را ما اینجا تمرین بتیم آماده کنیم در مسابقات بیرون مرزی برن افتخار کسب کنن.
دوی دغه سیالی په خپل شخصي بودیجه تر سره کوي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې پدراسون مشر صادق صدیقی وای دغه پدراسون د نن ورځې د دغه سیالی په تر سراوي کې همکار دی.
ولې مسابقات رسمي است؟ اولین دور مسابقات است. ما نمیتونیم بویم که بازی
رسمی دغه سیالی رسمی دی. لومړنۍ سیالی دی. دوی دغه لګښت په خپله کړی دی. یو نیک کار کړی دی او له موږ سره یې په دې برخه کې مرسته کړې ده.
منتخب شوم خانه شوم باید خلی ببینن جوانای باسیار هستن.
انجونی چې تر اوسه پورې د بایسکل ځغلونې په غرنۍ لوبو کې نه دي شاملې یوازې د دغه سیالیو نندارې ته راغلي وي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم غړې سونا سلطانی په دغه لوبو کې د شاملېدو علاقه مند ده.
ما در مسابقه کدام نقش مهمی نداریم، تنها برای آقایان است.
مو پدی سالیو که کما برخه نه لرد، در غلوب یواز ده حلکان رو لپاره دیم. مو گیل دو در اغلیو، سو پراتون که پدی سالیو که برخه وقت.
آماده چنین مسابقاتی باشیم.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې پدراسون مسولین وایي چې د بایسکل ځغلونې غرنۍ سیالي مخینه نه لري خو تمسته چې د سپورټ لوبي په افغانستان کې زیات شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب له هلمند له مرجی ولسوالی لیکي د وی تلپات او بایزت اصول په انتظار یو. تازه خان سمسور له ننګرهار پوچین کې د افغان سولې راتلونکي غونډې ته خوشبین یو. قدیر تکین لیکي د جګړې شکل اړخونه باید د سولې په پروسه کې د افغانانو د ژوند په خاطر له انعطاف کار واخلي. عبدالواحد مدقق له لوګره هیله من یو چې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې مثبتې نتیجه ورکړي. هدایت الله نیکزاد لیکي د هلمند له ناوې څخه د ماسکو غونډه نمایشي د هیڅ نتیجه نه ورکوي. د سولې غونډې هغه وخت نتیجه ورکوي چې کوربه افغان حکومت وي. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د ناتو تړون او شریکانو دفاع وزیران نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د ځواکونو پر پیاوړتیا خبرې سره کوي. د ناتو سرمنشي د غونډې په پیل کې ویلي چې د ټوریزم پر وړاندې په مبارزه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ دوام کوي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن په یوه ځانمرګي حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د والي ویاند وایي چې حمله نن ماپښین د 02 قطې پر ځواکونو شوې ده. په سرپل ولایت کې د ملي اردو یو قمندان د یو بل سرتیري په ډزو وژل شوی دی. د 209 شاهین قل اردو ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو د دریم کنډک د سقلیې ټولي پر قمندان تورن حشمت الله دغه حمله تیره شپه شوې ده. په پاکستان کې یوه قضیې په توقیف کې د بشري حقونو د تبعید سوي فعالې ګلالۍ اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ. محمد اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورځنګ د پلوي له کبله محاکمې ته انتظار دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي. دغه ادارې په عین حال کې له تهران غوښتنه کړې چې د بدن د غړو د پرې کولو په ګډون د جسمي مجازاتو هره بڼه لغوه کړي. او راپورونه وایي چې د عراق پولیسو پلازمینه بغداد کې د مظاهرهچیانو د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او رابړي مرمۍ وکارولې. دا په اصل کې ده چې د درویو اونیو تر ځنډ وروسته د ولایت ضد مظاهرې په دغه هیواد کې بیرته پیل شوې دي.
دا ساتیا ووریدونکو په پروګرام کې وړاندې ساتو په شخص شبي پیغامونه خبرو خو اوس په لوبو ته مخ کړو. د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس سایر ځلاند پراګ ته راغلی دی. دا ساتیا رادیو په سټوډیو کې زما همکار صفی الله سنګزی راغلی. شغلی ځلاند د مرکې په پیل کې د ورزشي خبريالي پر اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل
نظر د سیاسي او نظر د نور خبري علينا ډېر مينوال لري. تاسو په سوشل میډیا کې شاید خپل هم تاسو په دې برخه کې کار کړی دی. د ورزشي خبري علينا مينوال ډېر زیات دي ځکه دوی خلکو ته هیله مندي ورکوي، خوښي ورکوي او زموږ خلک دې ته زیات ضرورت لري. مګر لا هم کار ته ضرورت شته دی چې د مينوال لپاره مهدر معلومات برابر شي، ښه معلومات برابر شي او هغه څه چې مینوالي غواړي خلک یې غواړي ورزش خبريالانو هغه بیرته خلکو ته ورکړي.
د افغانستان د خبريالانو د سپورت خبريالانو فدراسیون مو څنګه رامنځته کړ او هدف مو له دغه فدراسیون څو
مهم اهداف وو. کله چې په 2014 کال کې موږ په دې شروع وکړل چې یو داسې یو ټولنه او یو نهاد به یو چې هغه د ورزش خبريالانو لپاره کار وکړي. یو هدف دا و چې موږ د ورزشي خبريالۍ لپاره یو مرکز ولرو. دا ټول خبريالان تر یو چتر لاندې راکول شي تر څو کولی د دوی د روزنې لپاره، د هغوی د ټرینینګونو لپاره او د ظرفیت لوړونې لپاره کار وشي او معلومه شي چې څومره خبريالان دي په افغانستان کې چې هغوی د ورزش په برخه کې کار کوي. او همداراز افغانستان په نړیواله سطح باندې د ورزش په ډګر کې خبريالان ولري. موږ ډېر محدود شمیر، شاید یو یا دوه خبريالان موږ درته چې هغوی نړیوالو مسابقو ته او سیالیو ته تللي، لکه د اولمپیک سیالیو ته ګډون یې کړی. او وجه یې همدا و چې داسې یو بنسټ نه و تر څو پورې ورزشي ادارو سره همغږي رامنځته شي او هغوی ته بیا زمینه سازي وشي. اوس تاسو شاید یاست چې زموږ مثلا کله کرکټ ملي لوبډله مسابقو ته ځي، خبريالان ورسره ځي چې ګډون ورسره کوي. یاک نوري لوبي د انډونيزيا کې چې اسيایي سيالي زموږ تقریبا ټول زيات خبريالان ورته دي. په ترکمنستان کې چې سيالي وي یوه خبريالان موږ تاسو ولې دا شان په نور مسابقو کې د خبريالان لپاره یو پلیټ فارم جوړ شو چې څنګه وکولای شي وي په نړیوال مسابقو کې اشتراک وکړي او د دې ترڅنګ د معلوماتو او تجربو د تبادلې لپاره د نړیوالو خبريالانو سره یو پل دی چې
په افغانستان کې خلک څلور لسیزې په جنګونو کې وو او ورزش نه وای شوی چې د هنوی حکومت سره راپیل شو. کرکټ ټیم رامنځته شو، فوټبال ټیم بیا جوړ شو، تکواندو ریښې لوبې وګټلې، اولمپیکي میډالونه زموږ د تکواندو د کرکټم په آسیا اولمپیکي میډال وګټو او ډېر نور لاسته راوړنې موږ ولرلې. مګر خلک په ساده ژبه باندې ډېر په خبر باندې پوه نه شول. تاسو څومره کوشش کړی چې دغه ورزش ساده کړئ او خلکو ته ورسوئ؟ کرکټ، فوټبال، تکواندو دا ډېرې سخت قوانین لري، ډېر سخت مسایل دي پکې او بې پوهېدل اسانه کار نه دی، هر څوک نه دی پوهېږي. کرکټ خصوصا چې ډېره ټیکنیکل لوبه ده، دغه مو څومره اسانه کړل چې خلک ژر پرې پوه شي په همدغې خبریالۍ له لارې؟
د ورزشي خبریالۍ یو هدف دا دی چې خلکو ته عام فهمه معلومات ورکړو مونږ، یعنې دا که مونږ د نورې خبریالۍ نه راپیلو معنا یې دا ده چې ورزشي خبریال باید هغه باندې پوه اوسي، مسلکي اوسي، تر څو پورې چې بېرته اورېدونکي ته راپور ورکوي نو د هغه اورېدونکي په ذهن باندې حاکمي چې اورېدونکي زما په کومه ژبه پوهېږي او څومره د هغه د هغه اغېزې قوې قوي ده چې هغه زما نه اخسو کې او زه چې ورته کوم راپور ورکوم هغه واخلي. مګر متاسفانه موږ لا تر اوسه پورې په ټوله کې هغومره پیاوړي خبریالان نه لرو چې هغوی دې په ټوله معنا باندې وکولای شي چې درست راپور دی وکړي او سمه توګه باندې راپور ورکړي. مګر لرو موږ داسې خبریالان لرو چې خلک د هغوی غږ ته لیواله دي، خلک د هغوی راپور ته لیواله دي چې د هغه غږ واوري او د هغه په هغه لهجه باندې ښه پوهېږي، د هغه په خبرو باندې ښه پوهېږي. او نور اوس خبریالان آهسته آهسته کرار کرار کوشش کوي چې دې حد ته ورسیږي.
د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس ساحر ځلاند:
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، ننګرهار ته مخه کوو. د ننګرهار اوسیدونکو وایي په ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د موضوع تفصیل در هولانوري پر راپور کې.
ذکریا په ایران کې په هیروینو روګدې شوې ده. د جلال آباد خار د انګورباغ په ساحه کې د لوی سرک په خوا کې د نور ملګرو سره یو ځای د هیروینو په څخلو بوخت دی. وایي معتادینو ته په ښکاره ډول نشه یي توکي راوړل کېږي، خو څوک د پوښتنې نشته.
مارکو ته وشتمې ته وتشتمې ته زیالته جوړېږي، راوړي دلته په یو بلې خرڅې. په همدغه دغه موټرو کې راځي، په همدغه الټو کې راځي، په همدغه ټوډیانو کې راځي. والله چېنی عسکر ولاړې ښې پېژني چې دا معتادین دي، خو والله که به ورته دا وایي چې ته یا کوشه یا دې تلاشي کو.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي د ولایت مقام سره نږدې د بیسودو پله لاندې د انګورباغ پر سرک او نورو ځایونو کې بېشمېره ځوانان په رڼا ورځ او د حکومتي ځواکونو په وړاندې هیروین څخي، خو څوک ورته څه نه وایي. دوی وایي د پوډریانو او نیشایانو زیاتوالي سره غلاګانو کې هم زیاتوالی راغلی او د خلکو ژوند تریخ کړی دی. په ننګرهار کې د معتادینو د روغتون مسؤول ډاکټر سمین ستانگزی ازادي راډیو ته وویل دوی له 2008 زیږدیز کال څخه تر اوسه د شاوخوا 2000 کسانو چې په نشه یي توکو روږدي وو درملنه کړې.
موږ دلته 150 کسه غټان ناروغان بستر وو چې هغه موږ سره تر 500 بستري او شل کسه ماشومان دي. دا ټانکی ځوانان چې عمر یې لا تر سره نه کمی هغه درې میاشتې لپاره موږ دلته بسترو په شفاخانه کې.
هغه وایي روغتونی کوچنی دی او مراجعین یې زیات دي. محمد سرور هم په ایران کې د هیروینو په څخلو روږدې شوی، خو وایي څه موده وړاندې د معتادینو روغتون ته لاړ، هلته علاج شو او اوس ښه دی.
ما د نسوارو عمل نه لرله، یو دوه دانې مې د خاله دمونو دی معتادینو، دوی ځان سره ایران ته وړلم، بلاخره بلم معتاد بیا دم دا کور دی. دولت آبادي چې اوس نه درد لرم نه ښه نه وته، انشاءالله اراده لرم چې بیخي خوشی کوم له خیره.
د ننګرهار امنیت قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز وای په تیره یو میاشت کې د نشه یي توکو خلاف 340 بیلابیل عملیات ترسره کړي چې پکې له 2000 کیلوګرامو زیات مخدره مواد نیولې دي.
43 عملیات را انجام دادیم.
په تیره میاشت کې مو په مرکز جلال آباد او بیلابیل ولسوالیو کې 340 عملیات ترسره کړي چې پکې 2240 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول شوې دي. په دغو موادو کې چرس، هیروئین، افیم او خیخه شامل ده. دغه مواد سرمو 15 وختنه او 15 اراده موټری نیولې چې نیول شوی کسان د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا بندین شوی دی. خاغله مبارز وای په ولایت کې د نشه یي توکو مافیا زیاته ده، خو دوی هم غلی نه دي ناست او پر ضد هر میاشت ګڼ عملیات کوي او په زرګونه کیلوګرام مخدره مواد نیسي. قومندان وای کومو پولیسو چې د نشه یي توکو پلورونکو او مافیا سره لاس درلود هغه نیولې دي.
څوار قومندان ولسوالۍ مو بندي کړی
دی. د ولسوالۍ درې څلور امنیه قومندانان مو بندین کړی دي، جنایي مديران مو بندین کړی. په حوزو کې چې د نورو برخو کوم کارکونکو دغه موضوعات سره اړیکې درلودي هغه مو بندین کړی دي. موږ لومړی ل خپل ځانه مبارزه پیل کړی او بیا د نورو لخوا د جرمونو د ترسره کېدو مخه نیسو. په ننګرهار کې خلک په داسې حال کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتوالی اندېښمن کړي چې د هیواد په مرکز کابل او نورو لویو ښارونو کې په ښکاره ډول نشه یي توکي کارول کېږي. تر اوسه افغان حکومت او نړیوال په دې نه دي بریالي شوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې او کاروبار مخه ونیسي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي وريدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم، هله د چې روغ جوړ اوسئ. دغه یو ځل بیا ستاسو د خپل خبرونې وخت را ورسېدی، ستاسو پیغامونه مو تر لاسه کړی دي او د دې لپاره چې د پیغامونو مو ډیر دي نو غواړم له تبصرې پرته خبر کوم څو وکولای شو چې ډیر پیغامونه را واخلو. نو دا اونې د کوم مسول سره مرکه نه لرو، فقط غواړم ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبر کړم. نو هله د چې تاسو یو وری او په نور خبرونه کې به بیا ورسو پر هر موضوع به په جلا توګه له اړوندو مسؤلینو سره مرکه هم ولرو، د هغوی جواب را واخلو. نور منظر رو ورځو د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راخلو.
الو السلام علیکم، زه ډاکټر حیات الله احمد د کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام کوم. موږ د خپل والد صاحب محترم د خدای او خیر لرو چې دغه د شخصي پونتونو پسونه پر شخل باندې ډیر ورګي او خلک د دې فنای نه لري چې دوی ته خپل پیس ورکړي. نو کچیر دې یو څه تخته رامنځته کړي په خاص او خاص او خاص د دې پونځي په باره کې، کچیر یو څه تخته رامنځته کړي یو کور ودانۍ به وایو او ډېر د موږ سره لوی همکاري دي. ډېر مننه زادې راځو ځخه مو سلام.
بلی السلام علیکم، کرښه تراغلی ګل افغان د هلمند ولایت لنه دالی ولسوالۍ لوی باغ له صحیح څخه زموږ د هلمند والی دغه غوښتنه ده. زموږ یو ستونزه چې ده د ندالی ولسوالۍ له لوی باغ سیمه یا له جام د پوستې وه چپه طرف ته دغه سیمه ده چې په دغه دښتې ملکان پیدا شوي دي. دغه ډېرې ستونزې موږ ته تېرې کړي دي. زموږ د عام وګړو پر سر مرستې کاږي خپله، نو د دغه مرستو په اړه باید معلومات وشي. او د هلمند والي جنرال محمد یاسین خان هم دغه غوښتنه ده چې دغه ملکان موږ هېڅ نه منو او نه موږ ته د منلو وړ دي. دلته زموږ په سیمه کې یو ملک دی د جام د ساحې د جام پوستې ته، نو پر دغه ساحه باندې یو ملک دی چې موږ ته ډېرې ستونزې پېښې کړي دي. زموږ عام وګړو ته موږ د شپې پراته بجې پر اووه بجې په کلي کې نهسه ګرځې دا لای د غلو په تور مو نیستې ډېرې ستونزې پر موږ ته پېښې کړي. موږ ټوله د غلو په تور نیولي یو او دوی خپله مرستې راباسي. دغه مې هیله او ارزو ده په دغه اړه په کیک معلوماتو کې او دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم، سلام حسین زلان یم، له هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیول ده. موږ څخه دا شکایت و چې په هلمند کې ولایت کې په نوې ولسوالۍ کې یو مکتب هم تنخانه ورکول کېږي او معلمانو له دا دوو ورځو څخه مخکې دوو ورځو څخه پر موږ باندې درسونه بند کړي دي. نو شاغل د استنبول څخه هیله کوو چې د معلمانو تنخواه پر وخت ورکړي. وسلام.
السلام علیکم، آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه، نیک هیلې او احترامات. دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په فرمان باندې یوه رهایشي نمره ځمکه معلمینو ته ورکړل شي، نو په همدې اساس موږ هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د رسمي په معلمین په دې حال کې چې د لغمان مرکز او درې ولسوالۍ کرغی علیشان او مرکز ته نمرې ورکړل شوې دي. د الینګار ولسوالۍ مالمینو ته نمرې نه دي ورکړل شوې او یو رهایشي نمره باید ورکړل شي. لیکن د لغمان والی او شاروال هغه ساحه چې د الینګار مالمینو ته ښیي د خلکو تر منځ مناجعه او شخړه پیدا کیږي. نو په دې اساس د بابا صاحب دغته چې دولت تر هغه لاندې ده کوښښ لاندې ده او کولی شي چې نمرې پکې ورکړي هغه ته خپله معلمینو ته نمره ورکړي. خو لیکن شاروال او والي صاحب هغه په خپله ګټه باندې خرڅوي او معلمینو ته یې نه ورکوي. د الینګار ولسوالۍ اتیا باغ مکاتب تړل شوي دي.